پیام شما نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اتوبه جشوی د آزادی رادیو یوی بلخ پرونی تمو اسمت ساروان هر کلی کوي. بریتانیای چارواکی او استخبارات وایي چې څه باندې 500,000 افغانان اروپا ته روان دي. د میل ورځپاڼې د راپور له مخې استخباراتي سرچینې وایي چې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته تر 15,000 ډیرو افغانانو د اروپا خواته مخه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما د پروانه ابراهیم خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی. یونما په یو ټویټ کې شنبه ناوخته لیکلی چې د څلورو بې درکه شویو ښځینه فعالانو د خوشی کېدو د هڅونکو راپورونو هرکلی کوي. یونما زیاته کړې چې د دغو ښځو سلامتی او خوندیتوب یوه جدي اندېښنه ده. ملګرو ملتو ډاډ ورکړی چې د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحد ایالاتونه او متحدان روسیې ته چټک ځواب ورکړي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون وایي د روسیې د دفاع وزارت دا ادعا هیڅ حقیقت نه لري چې ګنې د امریکا یو اتمي اوبتل کوریل ټاپوګانو ته نږدې د روسیې د اوبو قلمرو ته ننوتی دی. پینټاګون وایي امریکا د روسیې په اوبو کې عملیات نه دي کړي. د ترکمنستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون یو چارواکي پرون شنبه وویل چې په دغه هیواد کې به د ولسمشرۍ انتخابات د مارچ په 14 نیټه ترسره شي. ولسمشر بیردی محمدوف په وروستیو کې د ترکمنستان د مشرانو جرګې یوې ځانګړې غونډې ته ویلي وو چې غواړي واک ځوانو مشرانو ته وسپاري، خو دا یې ونه ویل چې کله به استعفا وکړي. له کلونو راهیسې داسې ګنګوسې روانې دي چې د ترکمنستان دا څلور شپېته کلن دیکتاتور مشر به هڅه وکړي چې واک خپل زوی سردار بیردی محمد بوفته وسپاري. د کاناډا پولیسو پرون شنبه د هغو لاریونوالو مخه ونیوله چې په وینزور ګمرک د امریکا او کاناډا ترمنځ د سوداګرۍ بهیر مخه نیولې وه. لاریونوالو ټوله شپه د کاناډا او امریکا ترمنځ په یوه مهم ګمرک کې تیره کړې وه، خو د پولیسو په راتلو له سیمې وتلو ته اړ شول. او د منځنۍ آسیا د فوتسال تر 19 کلونو د کشرو لوبډلو په اتلولۍ جام کې افغان ټیم نن ماښام له کوربه قرغزستان سره مسابقه کوي. افغانستان داسې وخت له قرغزستان سره مخامخېږي چې په دې سیالیو کې پایل په ماتې کړی دی. د افغانستان د فوتسال کمیټې د معلوماتو پر اساس پرون له ایران سره په لوبه کې افغان ټیم 10 ګولونه وخوړل. زموږخله ازادي رادیو اوري د خبرونه ز اسمت ساروان د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. وړاندې به واوري یو شزینه فعاله خوشی شوه، خو د نورو درک لا هم څرګند نه دی.
تهدید په شکل باندې دی خزینه او غک غلی کړی نو بالکل د انسانیت او خپل د شریعت خلاف کار دی.
د افغانستان د شتمنیو په اړه د امریکا پریکړه له خبرګونونو سره مخامخ شوه.
موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپل پریکړه بیرته واخلي.
په خوست کې یو شمېر بندیان خوشی شول.
تقریبا 15 نفر مقصد آزاد کړو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو د اوکراین پر کړکیچ خبري وکړي. د ترکیه حکومت د اعتراضونو د کمولو لپاره مالیه کمی کړي.
د شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اته بجي او څلور دقیقې دي. د افغانستان د کنګل شویو پیسو په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایدن وروستي اجرایی فرمان غن خبرګونونه پارولې دي. ځینو خلکو پرون په کابل کې مظاهره وکړه او امریکای په خپل پریکړه کې د بیا کتنې غوښتنه وکړه. د طالبانو حکومت ویلي چې د افغانستان زیرمه د خلکو ده او امریکای باید د غرامت په نوم ونه ګرځوي. د دې موضوع تفصیل سفیولا ستانک زیولاندی کوي.
په کابل کې یو ډله خلکو د امریکا لخوا د افغانستان د اساري زیرمو په تړاو د ولسمشر جو بایدن د وروستي فرمان په غبرګون مظاهره وکړه. یو لارینوال چې خبرې په محلي ټلویزیون خبرېدې وویل
دا د افغانستان شتمنی ده، بانکي سیستم یې له منځه ځي. موږ په کلکه غوښتنه کوو چې جو بایدن د خپله پرېکړه بیرته واخلي.
د طالبانو حکومت ټینګار کړی چې د امریکا د ولسمشر وروستی فرمان د منلو نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې امریکا دې د افغانستان ټوله کنګل شوې شتمني خلاصه کړي څو په مټې د افغانانو ترنګلي بشري او اقتصادي وضعیت ته رسیدګي وشي. اخوا د طالبانو د حکومت د یوې مخالفې ډلې د مقاومت جبهې د نړیوالو اړیکو مسؤول علي میسم نظري په خپل ټویټر لیکلي چې دا زیرمې باید تر هغو خوندي وساتل شي چې د ده په خبره د ټولو افغانانو یو استازی حکومت نه وي جوړ. هغه زیاته کړې د طالبانو ملاتړي باید غرامت ورکړي نه افغانستان. د ولسمشر بایدن د جمعې ورځې اجرایي فرمان له مخې په امریکا کې د افغانستان کنګل شوې $5 میلیارد زیرمه په دوه برخو ویشل کیږي. نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې شوې او پاتې په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره لګول کیږي. د سپتمبر د 11مې حملې په 2001 کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوې. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومته د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه وکړه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو واکمني وپرځوله.
له بلې خوا د افغانستان بانک د جو بایدن د ادارې له دې پریکړې سره مخالفت وشو چې د دې بانک پانګه په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره مصرفوي او نیمه د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکوي. د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ویلي د جو بایدن پریکړه ناعادلانه ده او د اساري زیرمو په اړه باید وویل شي چې اصلي خاوندان د افغانستان خلک دي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان بانک وایي هیڅ کله هغه پریکړه نه مني چې د افغانستان بانکي زیرمه د بشري مرستو او یا هم د غرامت لپاره د خلکو په واک کې ورکړل شي. د افغانستان بانک په ویلامه کې د جو بایدن پریکړه چې د دې بانک 2 میلیارډ زیرمه په افغانستان کې به بشري مرستو مصرفوي او پاتې نیمایي د سپتمبر د 11مې د پیښې د قربانیانو کورنیو ته ورکوي ناعادلانه او د نه منلو وړ بولي. د افغانستان بانک لخوا خبر شوی ویلامه کې زیاته شوی دا ساري زیرمو اصلي خاوندان د افغانستان ولست دي. دا زیرمه په 13 وس مهال په حکومتونو ګوندونو او ډلو پورې تړاو نه لري او د هغوی د غوښتنو او پریکړو پر بنسټ کارول شوی نه دي. د افغانستان بانک په اعلامیه کې لیکل شوی د افغانستان اساري زیرمې د اړوند قوانینو او مقررو پر بنسټ د پولیس سیاست د پلي کېدو لنړۍ سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د هیواد د مالی نظام د ټینګښت په موخه کارول کیږي. دا بانک د امریکا له جمهور رئیس غواړي چې په خپل پریکړه لسره کتنه وکړي او تر څنګ د افغانستان بانک ټولې زیرمې آزاد کړي. د افغانستان د بانکي زیرمو په دوه برخو د ویشلو وروسته د بشري حقوقو د څار سازمان هم د جو بایدن د حکومت په دې پریکړه نیوکه وکړه او ویل طالبان ظالم بیرحمه او خززپون کې دي، خو ولې باید د دوی سزا افغانانو ته ورکړل شي؟ د بشري حقوقو د څار سازمان وایي که د افغانستان بانکي زیرمه په دې ډول وویشل شي په دې هیواد کې به اقتصادي ثبات له منځه یوسي. یو شمیر پخوانیو چارواکو هم د امریکا د جمهور رئیس پریکړې سره مخالفت ښودلی وایي دا تاوان باید د ترهګرو له ملاتړ واخیستل شي نه له بېوزلو افغانانو. د جمهور رئیس بایدن پریکړه په کور دننه هم له مخالفتونو سره مخ ده او له سیاستوالو تر دې وګړو زنوي ناعادلانه او غیر منطقي بللي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن بیا دا له افغانانو د ملاتړ یوه برخه بللي او د افغانستان لپاره ځانګړي استازي توماس ویسټ هم لیکلي په افغانستان کې اوسنی ناورین نړیواله همکاري غواړي او د نن ورځې د اجرایي فرمان صادرول د افغانانو د اړتیاو ملاتړ لپاره دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د شتو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري او د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت استازولي یونماد پروانه ابراهیم خیل د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د راپورونو له مخې پروانه ابراهیم خیل چې درې اونۍ مخکې له خپل کور راوړل شوی و د جمعې په شپه خوشی شوی دی. د دیموسو جوسیات شفیولا ستانکزی ابروی
د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري په یوټیوب کې ویلي سره لدی چې د پروانې له خوشی کېدو هرکلی کوي خو د عالی عزیزي په شمول ګڼ نور فعالان لا هم په بند کې دي. هغې لیکلي طالبانو وړ مورز بیا په یوه سیمه چاپه وهلې او شاوخوا 40 تنه چې پکې 9 ښځې دي نیولي. کومې خپلواکې ادارې د جمعې پر ورځ د څلوېښتو کسانو د نیول کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. اغلی امیری ټینګار کړی چې دا غیر عادلانه نیونې باید ودرېږي. په دې اړه د رینا امیری ټویټ شنبه ناوخته د هغې له رسمي ټویټر پاڼې شاوخوا دوه ساعته وروسته د نامعلوم دلیل لپاره پاک شو. د راپورونو له مخې د ښځو د حقونو فعال او د کابل د مظاهرو یوه ګډونواله پروانه ابراهیم خیل د جمعې په شپه ناوخته خوشې شوه او خپلې کورنۍ ته سپارل شوې. طالبانو د دغه راپور تر لیکلو پورې د پروانې د خوشي کولو په تړاو څه تبصره نه ده کړې، خو د پروانې د خوشي کېدو سره سم ځینې راپورونه خپاره شول چې طالبانو یو بله فعاله تمنا زریا پریانی او د هغې دوه خورګانې هم خوشي کړي، خو وروسته دغه راپورونه ناسم وبلل شول. اخو ملګرو ملتونو هم د پروانې له خوشي کېدو هرکلی کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازمان استازولۍ یوناما په یو ټوټ کې لیکلي د څلورو لا درکه شوو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو له هڅوونکو راپورونو هرکلی کوي. یوناما زیاته کړې د دغو ښځو سلامتیا او خوندیتوب یوه جدي اندېښنه ده. ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی چې د ټولو افغانانو د حقونو د ملاتړ لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. اخو یو شمېر فعالان ټینګار لري چې طالبان باید د ښځو د غوږونو له غلي کولو لاس واخلي. له دې ډلې نفیسې دانش ازادي راډیو ته وویل،
که چیرې د مرجی خپل امارت اوسیږي او دوی غواړي چې په دغه شکل باندې، یعنی یو تهدید په شکل باندې، دوی ښځینه او غږ غلی کړي، نو بالکل د انسانیت او خپل د شریعت خلاف کار دی.
په عین حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون له یو پخوانی چارواکي عبدالسلام رحیمی سره په لیدنه کې د ځینو خلکو د نیول کېدو پیښې د دې خبره طبیعي یاد کړې.
لمانه کله کله پښتنه اوسې په خارجي سفرو کې ستاسیا خبريال نیولې یا بل څوک نیولې، زور تم په دنیا کې اوسې ملک راوخه چې پیری کې دی یو کس هم نه نیول کی هغه پار نه وي.
د 13 اگست له 15 مې د طالبانو په بیا واکمنې دو سره غنی خزینه کارکونکو په کور کې نیول شوې او لشپګم ټولګي پورته د جنونو خوانځي هم پاکستان روسي مو کې وټړل شو. خزینه فعالانو لمړی ورځو کې پالنی توګه دغه پریکړو په خبرګون مظاهره وکړي، خو ورسره د راپورونو له مخې د طالبانو له ممانعت سره مخ شوې او کار دی ته ورسې چې د دغه مظاهرو ځینې مخکخانې لادرکې شوې او ګڼ غبرګونونه وپارول.
ترشنه آسمان لاندې په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیس بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
د خوست محبس نیمایي بندیان پرون ماشم چې خوشی شول، دا هغه بندیان دي چې جرمونه واړو. له محبس څخه خوشی شویو کسانو په دې خوشی څرګندول چې په بند کې د دوی تیر شوی موده کافی وبلل شو او دوی له بنده خوشی کړل. له بلې خوا طالب چارواکو له ځوانانو وغوښتل چې د هغو عملونو څخه ځان وساتي چې د دوی په وینا د خلکو روغتیا او راتلونکي ته زیان لري. د موضوع په اړه دا راپور وبري.
د خوست په محبس کې تر دې وخته 29 کسان په بند کې وو چې د پلاوی در زبانی ورسته نږدې نیمایي کسان خوشې شول. د خوست د خاري محکمې رئیس از زحمت راشد آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاتو بندیانو د سیبه هم محاکمه ته وسپارل شي تر څو برخلیکی معلوم شي.
بعض داسې بندیان وو چې جرمونه یې ډېر کم وو، تقریبا هغه کوم حبس دې تیر کړی وو هغه تعزیر یې دی موږ هیئت لترفه ورته کاپی وبلل سو. تقریبا 15 نفره مقصد آزاد کړو. انور کوم بندیان سي دي دیغو په باره کې به محکمه حکم کوي. بعض داسې دي چې هغه ته به برأت ورکوي ځکه د جرمو ثبوت یې نسته، صرف یا د قتل تور یا د غلا تور، او بعض داسې دي چې په خپل جرمو باندې مؤخري نوغو ته به محکمه خپل حکم اوري.
د فبروري په 8 په خوست کې رسنیو د محبس پر بندیانو رپورټ خپور کړ. هغوی شکایت کړی چې په میاشتو په یاد محبس کې بندیان دي خو برخلیک نه دی معلوم. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکي نوید الله چې د خوست په محبس کې بندي وو د هغو کسانو له ډلې دی چې د هیئت لخوا د بند څخه آزاد شو.
دلته نوی آیات ټاکل شوی و میږ بل ورځ څه وختنه وکړی چې موږ ته باید سرنوالونه آیاتون وشي، موږ سې څېړنه وشي. الحمدلله مدیر صاحب نه سرای ملګری رئیس محکمې نه ټلنه موږ داسې هغه نه دی کړی.
پا په خوز کې طالب چارواکو ویل چې د طالبانو د لوی مشر او د ریاست الوزرا د هدایت سره سم په ټولو ولایتونو کې د یو شمېر حکومتي ادارو له مسؤلینو څخه ګډ پلاوی ګمارل شوي دي. د هغوی په وینا د پلاوو لخوا د بندیانو د جرمونو او بند د مودې ارزونه کیږي. د کومو کسانو چې جرمونه واړه دي هغوی خوشي کیږي او د پاتې بندیانو دوسیې د فیصلو لپاره محاکمو ته لیږل کیږي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د درو یو ورځنیو او دوه شل او ورسیالیو لپاره پرون پلازمینې ډاکې ته ورسېده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنگلاديش د لوبډلو ترمن سیالۍ د روانې فبروري له درویشتمې نیټې پیل شي. د بنگلاديش ډیلی سټار انګلیسي ژبې ورځپاڼې لیکلي چې د نړۍ نامتو سپینر لوبغاړی راشد خان د افغانستان له لوبډلې سره یو ځای ډاکې ته رانغی، ځکه چې نوموړی به د فبروري تر 19 پورې د پاکستان د غوره لیګ په سیالیو کې د لاهور له قلندرز لوبډلې سره وي. افغان لوبډله به له ډاکې څخه سلهیت ته لاړه شي او د دوشنبې په ورځ یعنې د فبروري په 14 به تمرینونه پیل کړي. افغان لوبډله به بیا چټاګام ته لاړه شي چې هلته د دوو هیوادونو ترمنځ درې ورځنۍ مسابقې کیږي. په پام کې ده چې دوهمه او درېمه ورځنۍ مسابقې د فبروري په 15 او 18 وشي. د افغانستان دوه ستوري مجیب الرحمن او قیس احمد به چې اوس د بریتانیا په غوره لیګ کې لوبیږي لږ وروسته د خپل ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای شي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم.
ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د نړۍ یو توده موضوع د اوکراین پولی ته نږدې د تاوتریخوالي د کمولو د وروستیو هڅو په لړ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره تلیفوني خبري وکړه. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم پرون د نوهم ځل لپاره له پوتین سره تلیفوني خبري کړې دي. د دې موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن او د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون روس له هغه ټلیفوني خبري وکړه چې واشنگتن او متحدینو یې خبرداري ورکړ چې ممکنه ده روسیې ځواکونه هر شی بچو غواړي په اوکراین برید وکړي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي وویل د کړکېچ د مخنیوي لپاره د وروستیو هڅو په لړ کې ولسمشر بایدن خپل سیال ته ټلیفون کړی. د سپینې ماڼۍ د یوې اعلامیې له مخې ولسمشر بایدن خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته ویلي چې پر اوکراین د برید په صورت کې به متحده ایالات او متحدین یې روسیې ته چټک ځواب ورکړي چې ډیر به ورته ګران پریوزي. د بایدن په خبره برید به د پراخ بشري ناورین لامل شي او د روسیې ځای به کمزوری کړي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم پرون د دوم ځل لپاره له ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړي. د امریکا او فرانسې مشرانو د روسیې له ولسمشر سره د اوکراین په پوله د کړکېچ په کمولو تمرکز درلود. فرانسه وایي ولسمشر مکرون پوتین ته ویلي چې د اوکراین په اړه صادقانه خبرې د کړکېچ له زیاتېدو سره سمون نه لري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اوکراین کې د خپل سفارت ډیرو کارکوونکو ته امر کړی چې له دغه هیواد ووزي. نورو امریکایي ادباو ته هم ویل شوي چې په 48 ساعتونو کې له اوکراینه ووزي. پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت هم اعلان کړی چې له اوکراینه د شاوخوا 1.5 پوځي روزونکو د ایستلو په هڅه کې دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربایک پرون د مصر پلازمینه قاهره کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اوکراین ته د سفر خبرداري ورکړی او له جرمن ادبای غوښتي چې له اوکراین راووزي. د اوکراین پولی ته نږدې د روسیې پوځي تحرکاتو او د شاوخوا 1,00,000 عسکرو ځای پر ځای کولو پر اوکراین د روسیې د برید په اړه اندېښنې راپورته کړي دي، خو روسیې پر اوکراین د برید پلان رد کړی دی.
ازادي رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د د ترکیه حکومت پرون په لومړنیو خوراکي توکو باندې د پلور مالیه له 8% یو فیصد راکشته کړه، خو له دې سره سره بیا هم د خلکو نارضایتي دوام لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې د مالیو کمول به له حکومت سره د انفلاسیون په وړاندې مبارزه کې مرسته وکړي. د دې موضوع تفصیل اجمل ان وړاندې کوي. تخنیکی ستونزې لکبله دا راپور نشو خپرولی، په راتلونکي خپرونه کې به واورئ. اوس به څو نور راپورونه له اجمل انده واورو.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خپرونې دی برخې ته موزه اجمل اند هرکلی کوم. نن د فبروري 14 د راډیو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو سکهال د دې ورځې لمانځنې ته درې شعار ټاکلي چې یو هغه یې په بې پرې ډول د لوړ کیفیت تولید دی. د څه باندې یوې پیړۍ په تیریدو راډیو لا هم هغه رسنۍ ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې اورېدونکي لري. دا چې راډیو څنګه رامنځته شوه، څه وخت څپې افغانستان کې فعاله شوې، اوس په کوم وضعیت کې ده، اسدالله لودین پرې دا رپورټ چمتو کړی.
لنن یو سلو شپږ ډیر سکاله وړاندې، یعنی په 1800 کال کې، یو جرمنی فزیک پو هنریخ هرتز د لومړي ځل لپاره د راډیو سپې و پیژندلې. تر دې لاس کال وروسته د 1895 او 1899 کلونو ترمنځ ایټالیوي پو ګوګلیلمو مرکونی په عملی ډول د راډیو د نشر تخنیکی وسیلې جوړې چې ورسره یې لومړنۍ خبرونه هم پیل کړې. پنړی کې د رادیو د جوړېدو څخه باندې پیړی ووته، خو ملګری ملتونه وای لا هم د غرسنۍ په پراخ ډول اوریدل کیږي. د ملګرو ملتونو علمی، ښوونیز او کلتوري څانګې یونسکو په 2011 کال کې د فبروري 14 د رادیو د نړیواله ورځ په توګه ونوموله، چې بیا په 2012 کال کې دا وړاندیز د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلا کې تصویب شو. یونسکو سکهال د رادیوي بنسټونو غوښتي چې دا ورځ د دریو شعارونو تر چاتر لاندې ولمانځي. دا شعارونه په خپلواکه توګه د لوړ کیفیت تولید، د اوریدونکو په پام کې نیول او له نورو سره د سیالۍ ژمنتیا ده. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر افغانستان کې هم رادیو په رسنیز ډګر کې لا لومړی ځای ساتلی دی.
په افغانستان کې هیڅ شی هم د رادیو سره سیالي ونه کړه. تلویزیونونه روانه توانه دل چې دي غرونو نه واوډیو همدا اوس انټرنیټ هم.
تاریخ پو استاد حبیب الله رفی وایي د لومړي ځل لپاره شپږ نوي کال وړاندې کابل کې د رادیو جوړېدو ته اقدام وشو. دا پر افغانستان د غازی امان الله خان د واکمنۍ دوره وه.
اقدام په 1304 کال کې وشو. ماشینونه را وغوښتل شول او انجینران اتایی هغه ولیږل شو زده کړو ته. بالاخره شپږم کال پورې په نشراتو پیل وکړ او په کابل کې خپرونې کولې. ساقه او د زوت وخت پوری دوام وکړو، بیا هغه متوقف شو. دومره د رادیو کابل و چې هغه په 1314 کال کې اقدامات وشول، استودیو جوړ شو، یو ګروپ ورته جوړ شو. بالاخره د 1317 کال یوری په لومړۍ شپه د کابل رادیو خپل نشرات پیل کړل.
کابل کې لومړنۍ رادیو چې 1304 کال کې جوړه شوه، په پولی ارتال سیمه کې د لندنۍ کوټې په نوم یوې ودانۍ نخبرونه کولې چې اوس یې د ودانۍ آثار نشته. خو کابل رادیو بیا 1320 کال کې پولی باغ عمومي ساحه کې د سین پر غاړه یوې ودانۍ نخبرونه پیل کړې. افغانستان کې هم دادی رادیو نږدې یو پیړۍ سابقه لري، خو لا هم ملیونونه کسان اوري او خپل خبری، معلوماتي او تفریحي تند پرې ماتوي.
او رادیو دې دې چې رادیو سره خپل ډیر زیات علاقه ډیره مینه لرم او ډیر څه مې زنګ زده کړی دي. خپل د خبرو سره
د شپږشت کلان کندهاري ځوان نصیب الله اڅکزای دی چې وایي د رادیو په اورېدو روغدي شوی.
رادیو سره خو زه خپل د توام چې ډیره زیاته مینه لرم، چې نه واورم په اوراز د سیما لکه لایده چې یو شیر سره وکړي لکه غنشي نه شي نشه چې نه کړي ډیر سرګردان ډیر بدارې د سیما.
د پکتیکا اوسیدونکو سیف الرحمن شهاب او د زابل یو اوسیدونکو اسمت الله عمری وایي رادیو اوریدل د ټولنې یو اړتیا ده.
د رادیو اوریدل اوس د خلکو په اړتیا بدله شوې ده، خصوصا په یو منطقو سیمو کې چې هلته هم برېښنا نشته. د رادیو له لارې د خبرونو تعقیب او د مسایلو اوریدل تر دوی پورې په ډیره ارزانه او حتی وړیا توګه ورسیږي. د راډیو اورېدل اوس هغه په عادت باندې بدل شوی دی چې هر ورځ باید موږ هغه د راډیو په اورېدلو سره پیل کړو.
د راډیو د معلوماتو یو ډیره بهترین او ښه سرچینه ده، او ورځنۍ پیښې د هیواد په کچه او دغه راز د نړۍ له بېلابېلو مسایلو نه موږ خبرې راډیو دغه اسانتیا لري چې هممهاله هم کار کولی سي او هم معلومات ترلاسه کولی سي راډیو اوریدلی سي.
پوښتنه دا ده چې د ټکنالوژۍ او ټولنیزو رسنیو له تاوده بازار سره سره ولې د راډیو اوریدلو دود افغانستان کې ژوندی دی؟ ژورنالیست او د خپلواکو خبریالانو د ټولنې مشر رحیم الله سمنداری په اړه وایي.
د افغانستان غونډې ټولنه کې رادیو ځکه وسم تاثیر گزاره ده چې افغانستان کې د نوې میډیا سوشل میډیا لګڼو ستونزو مشکلاتو سره مخ ده. خلک ډېر زیات باور نه کوي افغانستان کې سوشل میډیا سره دي چې ډېر زیاته کاریږي، اما سوشل میډیا کې ستونزې مشکلات دا دي چې ډېر زیات تبلیغاتي کاریږي، په ځینو مواردو کې منفي کاریږي، مثبت نه کاریږي. په لورو پرتو سیمو کې برق نشته، نور دلایل دا دي چې خلک مالی لحاظه امکانات نه لري چې تلویزیون واخلي یا نور ملټی میډیا وسایل ولري. نو ځکه هم د افغانستان غونډې ټولنه کې رادیو ډیر زیات اوس محبوبه ده.
افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخکې د رسمي شمیرو لمخې ځبان د 400 غږیزي انزوریزي او چاپی رسنۍ فعال وي. د رسنیو کې هم ډیر شمیرې ملي، نړیوالې او محلي رادیوګانې وې چې خبری او تفریحي برنامه یې درلودې. هڅه مو وکړه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت نه وپوښتو چې دا مهال ورسره څه شمیر رادیوګانې ثبت دي، خو نه د وزارت مسؤلینو او نه هم د طالبانو ویاندویانو زموږ پوښتنې ځواب کړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ یوې څېړنې بیا ښودلې وه چې د طالبانو له راتګ وروسته څه باندې 70% رسنۍ له فعالیته غورځېدلې دي. کومې محلي رادیوګانې چې فعال هم دي دوام ته هیله نه لري. نور الله سانګزای لوګر کې د زینات په نوم یوې رادیو مسؤل دی. دای د خپل ستونزو په اړه وایي.
زینو خبرونه باندې بندیزونه دي، تفریحي خبرونه باندې دي، او د دې ترڅنګ د دوی جدیت د جوازونو د تمدید، د باقیاتو د تعویلی، د مالیاتو د تعویلی په برخه کې، نو دا په خپل د زمينه مسایدوي چې رسنۍ، محلي رسنۍ خصوصا سقوط کوي. په دې ورسته شپږو میاشتو کې چې طالبان د افغانستان حکومت سره رسیدلی او حکومت نیولی دی، محلي رسنیو عاید یعنی د صفر کچې ته رسیدلی دی.
طالبانو بیا له خپل اړخه د بیان ازادۍ او رسنیو د ملاتړ ډاډ ورکړی، خو د خپل واکمنۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې پر رسنیو ځینې داسې اصول وضع کړي چې د خبریالانو ملاتړ یې د سانسور هڅې بولي. له دې محدودیتونو او ننګونو سره سره په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړې توګه رادیوګانو مزال روان دی، خو راتلونکي ډیره ډاډمنه نه ښکاري. ولسواکي
دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسي، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پس له سلام زه قریشی يم د هلمند ولایت نزاد ولسوالۍ څخه تاسو پیغام پریږدم. وروره د غزمر په سیمه کې د ټلیفوني شبکې غیر سره کار نه کوي، هیڅ مخابراتي شبکې دلته کار نه کوي. د خلک د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د دې اسانتیا څخه بیا برخې دي، نو که د زموږ اختر مسؤول مقامات پورې ورسوي چې دلته موږ د شبکې یا د یو خدي غم وخوري چې دلته باره د ټلیفوني شبکې کار وکړي، نو ډیر به شي. دا د هرمز منطقه د غټه منطقه ده، او ډیر ولسونه دي ګرد دغه څخه دغه اسانتیا څخه بیا برخې دي.
دا امریکا چې د افغانستان په پیسو کې غرامت ورکوي، نو ولې خپل په پیسو کې نه ورکوي؟ په میلونو میلونو په افغانستان کې شهیدان په چا پښتنه ونه کړ، ولې خپل د پیسو نه ورکوي؟ کدی دای سخی ده د افغانستان د پیسو څنګه غرامت ورکوي؟ څلوېش کال دی په افغانستان کې به ما وګرځول 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 څو برابر وستا شهیدان سوي په افغانستان کې.
سلامونه او نیکی هیلی. جو بیدن چې د افغانانو پیسې امریکایانو ته ورکوي، شل کاله چې امریکا په افغانستان کې خالو وژل او یتیمان کړه او کونډې کړه، د دغه غرامت بوڅوګ ورکوي. جو بیدن دغه پیسې لا په غلطه سره کړی ده.
السلام علیکم مردغه غشتنه غواړو د مشرانو سره چې دغه مرستې کیږي دغه مرستې پر مخ بند شي دغه مرستې موږ نه غواړو په دغه رقم باندې چې هغه سړی یا وسیطه لري یا خاله لري یا مال لري هغو ته رسي و وږو تږو بزګرانو ته نه رسي صغیرانو ته نه رسي مسکین ته نه رسي تر دغه موږ تیر یو شپږ شپېته زره نفر د تر مرموی ووتله د طالبانو ده د ولوجو به یې دوه زره مړه شي درې زره به مړه شي دغه مړه شي موږ نه غواړو په دغه رقم دغه دې نه راځي تر کندهار دي و دا خواته نه راتیریږي.
ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت نیشت ولسوالۍ ستاسو سره خبره کوم.